السلام علیکم، سهار مو بخیر. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو له لارې لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله اورئ. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. نن د جدي 21 د جنوري له 10 نیټې سره سمون خوري. په دغه پروګرام کې راسره تخنیکي چارې طاهر روشان مخته وړي. اورئ چې د افغانستان د کورونا او دفاع چارو وزارتونو په امنیتي ارګانونو کې د فساد موجودیت تایید کړی، خو وایي له دې ستونزې سره جدي مبارزه دوام لریم. د کورنۍ چارو وزارت یو جنرال د اداري فساد په تور په 2 کلونو بند محکوم شوی دی. نور مهم مطالب هم درته خبرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. مهم خبرونه دا دی چې د افغانستان د قاطع ملاتړ ماموریت امریکایي ځواکونو عمومي قمندان پرون په راولپنډي کې د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا سره وکتل. د تاجکستان حکومت اعلان وکړ چې دا هیواد به د افغانستان د دولت له هیڅ مخالف ډلې سره خبرې نه کوي، او د امریکا دفاع وزارت چارواکو تایید کړه چې دغه هیواد جنگي بیړۍ د هورموز ستراتیژیک تنګي ته نږدې د 4 ایراني بیړۍ لور ته د خبرداري په توګه هوایي ډزې کړې دي. پوره خبرونه. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له لوی درستیز سره وکتل. جنرال جان نیکلسن د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا سره له خبرو وروسته د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته ولاړ. په میرانشاه کې پاکستاني پوځیانو د ضرب عضب عملیاتو په اړه معلومات ورکړل. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال بجوا د قاطع ملاتړ عمومي قمندان جنرال نیکلسن ته وویل چې پاکستان د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره د قاطع ملاتړ ماموریت د هلو ځلو ستاینه کوي. جنرال باجوا همداراز د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د نړیوالو ځواکونو رول مهم وباله. د تاجکستان حکومت پرون دوشنبه اعلان وکړ چې دا هیواد به د افغانستان د دولت له هیڅ مخالفې ډلې سره خبرې ونه کړي. د تاجکستان د ولسمشر د ستراتیژیکو څیړنو مرکز رئیس خدای بردی خالق نظر په دوشنبه ښار کې یوې خبري غونډې ته وویل تاجکستان یوازې د افغانستان مشروع حکومت په رسمیت پیژني او د دغه هیواد په خاوره کې به له بلې ډلې سره خبرې ونه کړي. د دا څرګندونې د تاجکستان د دریځ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د تاجکستان ستراتیژیکو متحدانو روسیې او دغه راز چین اعلان کړی چې له وسلوالو طالبانو سره یې خبرې کړې دي. او په اتریش کې شپږ تنه افغان پناه غوښتونکي تورن شول چې 13 ښځو ته یې لاس اچولی دی. د اتریش د انسبروک ښار د پولیسو مشر د دوشنبې په ورځ یوې خبرې غونډې ته وویل دغو شپږ تنو افغان پناه غوښتونکو چې عمرونه یې د 13 او 22 کلونو ترمنځ دي له ادعا سره سم په داسې حال کې چې ګڼو خلکو د تایرولین ولایت د مرکز په واټونو کې د نوي کال جشن لمانځه لږ تر لږه 13 ښځو ته لاس اچولی دی. ده وویل یو تن په خپل جرم اعتراف کړی، خو نورو یې ویلي چې څه نه یادیږي. بیا هم خرغلی اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو تایید کړه چې دغه هیواد جنگي بیړۍ د هورموز ستراتیژیک تنګي ته نږدې د 4 ایرانی بیړیو لور ته د خبرداری په توګه هوایي ډزې کړي دي. د پنټاګن چارواکو پرون خبرونه ته وویل دا پیښه د یکشنبې په ورځ هغه مهال وشو چې 4 ایرانی حمله کوونکي بیړۍ په زیات سرعت د یو اس اس ماهن جنگي بیړۍ لور ته نږدې شوې. دوی وویل کله چې د ایران د سپاهي پاسداران بیړۍ د امریکا جنگي بیړۍ ته د 800 متره نږدې شوه، د خبرداری ورکوونکو ډزو تر څنګ د امریکا یوې هیلیکوپټر اوبو ته د خبرداری زګنال وغورځاوه. د عراق خاصو ځواکونو په موسل چې په موسل کې د اسلامي دولت یا داعش له غړو سره په جګړه کې ښکیل دي پرون نور پرمختګ وکړ، او د داعش غړي دغه ښار د ختیځ له یوې مینې په شا وتنبول. د عراق د تروریستي ضد خدماتو څانګې وویل عراقي ځواکونو د بلدیت سیمې نیولې او د سوکار د سیمې د نیولو لپاره هلې ځلې کوي. دا سیمه پر موسل پوهنتون د پاسه یا مشرفه ده. په موسل کې د عراق د تروریستي ضد خدماتو یو افسر سمی الاسکري رویټرز اژانس ته وویل دا سیمه ډیره مهمه ده. د زیاته دا مرکزی سیمه ده که لاسته ولویږي زنګلونه د ولسمشرۍ مانی او د دجلی ختیځه غاړه کنټرول کولای شي. عراقي ځواکونه د موصل د برتنیولو عملیات نږدې 2 میاشتې مخکې پیل کړل. په ایران کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو خاصې راپورتر په دغه هیواد کې د څو تنو بندیانو د نازک روغتیایي حالت په وړاندې اندېښنه ښکاره کړه. اسما جهانگیر پرون په یو خبر پانه کې ویلي په وروستۍ اونیو کې لږ تر لږه د اتو بندیانو چې د خپل قید د غیر قانوني توب په اعتراض کې د نه خوړلو اعتصاب کړی ژوند له خطر سره مخامخ دی. یو بندي آرش صادقي چې د بشري حقونو دفاع کوونکی دی د جنوري په پیل کې د نه خوړو اعتصاب پیل کړ. نوموړي د تیر کال د اکتوبر په 24مه اعتصاب پیل کړی و. د وروسته له دې اعتصاب پای ته ورسوه چې میرمن یې ګلرخ ابراهیمي چې هغه هم د بشري حقونو فعاله ده په ضمانت له بنده خوشې شوه. من جهانگیری د ایران له حکومت وغوښتل چې ژر او بې قید او شرطه هغه ټول کسان خوشی کړي چې په غیر منصفانه ډول نیول شوي دي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د مهاجرت او د پناه غوښتونکو له اړوندو چارواکو وغوښتل چې د رد شوي پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر چټک کړي. میرمن مرکل پرون وویل تجربې ښیي چې چارواکي ډېر ژر پریکړه کولی شي چې آیا پناه غوښتونکي چې په جرمني کې پاتې کیدای شي او که خپل هیواد یې پوره خوندي دی چې بېرته ورولیږل شي. میرکل چې د ملکي مامورینو کانفرنس ته خبرې کولې همداراز ژمنه وکړه چې خپلو هیوادونو ته د رد شویو پناه غوښتونکو د لیږلو لپاره به په ملي سویه هلې ځلې وکړي. دا و خبرونه اوس هم عبادالله هنانجي ته غوږ دو چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات وایي.
سلام، دا هم د کابل په ګډون د افغانستان د یو شمیر لویو ښارونو د هوا حالات چې د سانټي ګریډ په کچه اټکل شوي. تر راتلونکو 12 ساعتونو پورې به په کابل کې آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفي 1. هرات کې به هم آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 1. مزار شریف کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 2. قندهار کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه منفي 15. جلال آباد کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 2. بامیانو کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه منفي 3 او ټیټه منفي 11. او په فیض آباد کې به هم آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفي 6.
خبرونه او د هوا حالات مو واوریدل. خبرونه د ازادي راډیو په پاڼه پښتو پاڼه ازادي راډیو ټکی اورګ باندې کتلی شئ. همداراز facebook.com/ازادي راډیو د خبرونو د لیدلو ښه مرجع ده. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو او دفاع وزارتونو چارواکي تاییدوي چې په دغه وزارتونو کې فساد شته خو وایي چې ورسره مبارزه کوي. د کورنیو چارو وزارت ویندوی وایي
خود مصمم میدانیم تا بیشتر از این و بهتر از این کار بکنیم تا اینکه فساد از دستگاه پلیس ریشکن شود.
د دفاع وزارت مرستیال ویند هم تایید کړی دا ویلي دي چې په قراردادونو او په لوجستیکي برخو کې د فساد ځینې بیلګې لا هم موجود دي. د افغانستان د اداري فساد د سترو جرمونو تدریسي د ځانګړي محکمې د کورنیو چارو وزارت یو درشپېته کلن جنرال په 14 کاله تنفیذي بنده او 3000 افغانۍ جریمې محکوم کړی. دا هم اوري چې د پاکستان ځینو څېړنیزو بنسټونو ویلي تیر کال په دغه هیواد کې د توندلارو تاوتریخوالی د پام وړ کم شوی دی. او په پای کې د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
یاره پازاب خو یو همدغه نه خلک مریضیږي، ماشومان مریضیږي، داسې څوک نشته چې بس دا صفا کې مونږ خو سبعی زو وخت
تر پای راسره پاتې شئ. نور مطالب هم درته خبرو. یو سلام هغه اوریدونکو ته چې همدا شیبه راسره یو ځای شوي تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو په امنیتي ارګانونو کې د فساد موجودیت تاییدوي خو وایي له دې ستونزې سره جدي مبارزې ته دوام ورکوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني پرون وویل په امنیتي ارګانونو کې فساد د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو سبب شوی دی. عصمت ساروان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه جزئیات نه څرګندوي چې فساد په څه ډول د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو سبب شوی دی، خو دواړه وزارتونه وایي چې له فساد سره د مبارزې لپاره جدي هلې ځلې کوي او د دوی هلو ځلو ښه نتیجه هم ورکړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویندوی نجیب الله دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د دوی هڅې تر پخوا بریالۍ دي.
اگر یې ریشیابی بکنی متاسفانه چیز
ته که د فساد ریشې وپلټو متاسفانه کومه نوې مسأله نه ده. په تیرو کلونو کې موږ له دې درکه زیان لیدلی، خو له فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي اراده لرو او ریشې وروچوو. د ولسمشر څرګندونې په دې برخه کې واضح دي او ګڼ عوامل لري. موږ هم په دې لړ کې هلې ځلې کوو. تر دې مخکې پرون دوشنبه ولسمشر غنی وویل چې د اداري فساد موجودیت چې د تلفاتو د زیاتېدو سبب کیږي، د او افغان امنیتي ځواکونو په تېره بیا ملي اردو ته د منلو نه دی. ښاغلی غنی په کابل کې د ملي اردو شهیدانو او معلولانو ته د درناوي په مراسمو کې وویل که امنیتي ځواکونه ژر په وسلو سنبال نشي او په لنډ وخت کې جامع خواړه او نورې اړتیاوې ورونه رسیږي، ممکن د دغو ځواکونو د تلفاتو شمیر زیات شي. ولسمشر هم ونه ویل چې د ځواکونو نه تجهیز په امنیتي ارګانونو کې د فساد له موجودیت سره څه ارتباط لري. د دفاع وزارت ویندوی محمد رادمنش وایي د ملي اردو ځواکونو په لیکو کې د فساد د ختمولو لپاره د دوی اراده جدي ده او په دې برخه کې هلې ځلې روانې دي. ښاغلی رادمنش ازادي راډیو ته وویل په لنډ وخت کې به د هیواد په هره سیمه کې د ملي اردو ځواکونو ته اکمالات سل په سلو کې ورسیږي.
تاسو ته ویلای شم چې موږ د فساد په مقابل کې خلاص راوړل لرو، اما بیا هم تر اخره پوری داری شکنسه نه دی. هغه ځایونه کې چې تر اوسه هغه مدیران سي مخکې په فساد کې ککړ وو، د دوی وخت را رسیدلی چې خدای وکړي فقط په دغه یو میاشت کې تغییر ومومي.
هم افغانان او هم د افغانستان نړیوال ملاتړ کوونکي له ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان پر حکومت فشار راوړي چې له فساد سره جدي مبارزه وکړي. د فساد له نظره افغانستان په نړۍ کې 125 ځای لري. د افغانستان حکومت په وروستیو کې د فساد پر ضد هڅې تیزې کړي دي. د فساد په تور د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر دنده ځنډول شوې. د کورنیو چارو وزارت یو چارواکی د رشوت اخیستو په تور بندي شوی او څو تنه نور ټیټ رتبه مامورین محاکمه شوي دي.
ومردل چې کورنۍ چارو وزارت تاییدوي چې هلته فساد شته، خو وایي له منځه وړي. د دفاع وزارت له مرستیال ویان سره مې خبرې کړي او له هغه مې پوښتنه کړي چې په دغه وزارت کې آیا فساد موجود دی که څنګه.
ځینې ځایونه کې مشکل شته، اما په عمومي سطح کې مونږ وکولای شو چې د فساد مخه ونیسو. په دغه کال کې مونږ وکولای شو چې په ملیاردو د دولت په نفع کې د قراردادونو او شرطنامو او هغه شیانو چې مونږ په کې کار وکړي د دولت په نفع کې مونږ ګټه ورسوو. نو اوس زه په جوته باندې تاسو ته ویلای شم چې مونږ د فساد په مقابل کې خلاص راوړل لرو، اما بیا هم تر اخره پوری داری شکنسه نه دی.
جناب صاحب، یعنی ځینې موارد اوس هم شته، څنګه ربط ورکوي دغه موارد له تلفاتو سره؟ ولسمشر خپل منلی چې تلفات د فساد له امله هم شوي دي، څنګه ربط ورکوي دغه تلفات او فساد سره؟
مثلا مخکې یاشه البسی او مامرو او په دا نور شیانه مثلا د مهماتو په موضوع باندې په تکتیکی سطح کې لږ مشکلات موجود وو چې موږ وکولای سوال چې دغه مدیریت د تکتیک او د هغه ځایونه کې چې هلته راسن دشمن سره ارتباط ولري تغییر ورکو، او په دا تغییراتو په لر کې موږ وکولای شو مثلا په هلمند کې ډیر ښه مدیریت ولرو او هلته فساد اوس قطعا نشته. او همدارنګه په نورو قطعاتو کې هم دا لړۍ روانه ده چې تر اخره پورې ورسیږي، او د موږ کمپاین په موافقت باندې ادامه لري چې تر اخره پورې ورسیږي. نو هغه ځایونه کې چې تر اوسه هغه مدیران چې مخکې په فساد کې ککړ وو د دوی وخت را رسیدلی چې خدای وکړي فقط په دغه یو میاشت کې ټول هغه مدیران چې په تکتیکی سطح کې دي تغییر ومومي.
ولسمشر وویل چې فساد یو ستر لامل دی د تلفاتو د افغان پوځیانو دفاعي او امنیتي ځواکونو. په 2014 کال کې چې تیر شو، فساد څومره تلفات زیات کړل او مجموعاً ملي اردو څومره تلفات درلودل؟
یو فیصدي باندې لږ څه زیات وو، اما په دغه کال کې چې نوې د وزارت دفاع رهبری خپل کمپاین شروع کړه، موږ وکولای شو چې ډیر ښه موافقت ترلاسه کړو. اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو، په اردو کې په 80% زیات موږ خپل قطعات اکمال کړی دی. دا اکمالات معنا یې دا دی چې موږ وکولای شو چې د فساد په مقابل کې لاسته راوړنې ولرو، او په آینده کې دا 40% هم کاملا په جوت باندې ویلای شو چې حل کیږي. او د دې په حل کېدو کې موږ کولای شو چې په افغانستان کې خپل عنعنوي وظایف په ښه توګه اجرا کړو.
د دفاع وزارت له مرسیال ویاند محمد رضمنش سره مو مرکه اوریدله. ویل چې فساد لا هم په قراردادونو او لوجستیکي برخو کې موجود دی، خو هڅه ده چې له منځه ولاړ شي. وخت په افغانستان کې 5:15 د سهار. ورزو لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د قاتم ملاتړ ماموریت او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن پرون پر اول پنډه کې د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا سره وکتل. جنرال بجوا د قاتم ملاتړ عمومي قمندان ته ویل پاکستان د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره د قاتم ملاتړ ماموریت د هلو ځلو ستاینه کوي. د تاجکستان حکومت پرون اعلان وکړ چې دا هیواد به د افغانستان د دولت له هیڅ مخالفې ډلې سره خبرې ونه کړي. په اتریش کې شپږ افغان پناه غوښتونکي تورن شوي چې 14 ښځو ته یې لاس اچولی، یو یې خپل جرم منلی هم ده. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو تایید کړ چې د دغه هیواد جنګي بیړۍ د هورموز ستراتیژیک تنګي ته نږدې د څلورو ایراني بیړیو لور ته د خبرداري په توګه هوایي ډزې کړي دي. د عراق خاصو ځواکونو چې په موسل کې د اسلامي دولت یا داعش له غړیو سره په جګړه کې ښکیل دي پرون نور پرمختګ هم کړی دی. او په ایران کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو خاصې راپورتري په دغه هیواد کې د څو بندیانو د نازک روغتیایي حالت په وړاندې اندېښنه ښکاره کړې. خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې هم کتلی شئ. ورزو د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته چې نوریاس نوري کتلی.
د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې هوایی بریدونه زخت زیات کړي. وال ستریټ ژورنال ورځپاڼه تر دې سرلیکلانی په یو مطلب کې لیکي، د هغې احصایې له مخې چې د امریکا پوز خپره کړي، تیر 2014 میلادي کال د امریکا هوایی ځواکونو په ډراماتیک ډول په افغانستان کې ډېرې هوایي حملې ترسره کړي، چې د ورځپاڼې په وینا دا د دې یوه بله نښه ده چې له دوو کلونو وروسته چې د ائتلافي ځواکونو ډېره برخه سرتیري له دې هېواده ووتل، متحده ایالات په زیاتېدونکي ډول بیرته په دغه جګړه کې ښکیل کیږي. وال ستریټ ژورنال لیکي، په دغه جګړه کې د امریکا رول وروسته له هغې زیات شوی چې تیر کال متحدو ایالتونو په افغانستان کې د طالبانو او د اسلامي دولت له ډلې سره د تړلو سخت دریځو د پرمختګونو په وړاندې د تهاجمي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د امریکا پوځ ته د پراخو صلاحیتونو ورکولو پرېکړه وکړه. ورځپاڼې د امریکا د پوز جنرال چارلس کلیفلن خبره هم راخیستې چې د یکشنبې په ورځې کړې. ښاغلي کلیفلن ویلي چې د حملو زیاتوالی د همدغو صلاحیتونو د زیاتوالي نتیجه ده او زیاتوي اوس چې 2012 کال ته داخل شوي و امریکایي ځواکونه به بیا هم له همدغو صلاحیتونو څخه په استفادې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو پراخې حملې جاري وساتي او هم به په اغیزمن ډول په ستراتیژیکو لاسته راوړنو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. د وال ستریټ ژورنال په لیکنه، د امریکایي هوایي ځواکونو د مرکزي قمندانۍ د احصایې له مخې تیر 2014 میلادي کال په افغانستان کې 1320 بمونه غورځول شوي چې هغه د مخکني کال په نسبت په سلو کې شاوخوا 40 زیاتوالی په ډاګه کوي. ټایمز ورځپاڼه هلمند ته د امریکایي پلی سمندري ځواکونو د بیا استولو موضوع ته پام اړولی او لیکي، متحده ایالات له 2014 کال وروسته د لومړي ځل لپاره 300 ځانګړي ځواکونه هلمند ته استوي چې د وسلوالو طالبانو د شخړو مخه ونیسي. هغو طالبانو چې د امریکا د هوایي حملو او نور ملاتړ سره سره په دې وروستیو کې پیاوړي شوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه، د امریکا سمندري پلي ځواکونه په افغانستان کې له 14 کلونو جګړو وروسته 2 کاله مخکې له هلمند وتلي وو. دغه ځواکونو 318 تلفات ورکړي وو چې اکثر یې په همدې ولایت کې چې په زرګونو امریکایي سرتیرو د برتانوي سرتیرو په ګډون د ناتو له نورو غړو سره 15 کاله جګړه کوله وژل شوي وو. هغه جګړه چې په 2009 میلادي کال پیل شوې وه.
د اداري فساد سترو جرمونو ته د رسیدګۍ ځانګړې محکمې د کورونی چارو وزارت یو درې شپېته کلن جنرال په 14 کاله تنفیزي بنده او 3000 افغانیو جریمې محکوم کړ. جنرال عبدالوسیع رؤفي ته د رشوت او له دولتي امکاناتو څخه د ناوړه استفادې په جرم دغه سزا اعلان شوه. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې
د اداري فساد سترو جرمونو ته د رسیدګۍ ځانګړې محکمې د کورنۍ چارو وزارت د تدارکاتو د ارزونې کمیټې مسول جنرال عبدالوسیع رؤفي د فیډلس په نوم د یو شرکت څخه د 150,000 امریکایي ډالرو د رشوت او د دولتي امکاناتو څخه د ناوړه استفادې په جرم په 14 کاله تنفیزي بند او 3000 افغانیو جریمې محکوم کړ. د محکمې د پلاوی رئیس شیراقا منیب د دوشنبه پر ورځ له ټولو ادارو او معلوماتو اوریدو وروسته خپل پریکړه دا اعلان کړه.
تو اسامی عبدالواسی رؤفي
تا عبدالواسی رؤفي د عبدالروف زوی ته د 1,05,000 امریکایي ډالرو د رشوت اخیستو او له دولتي امکاناتو څخه د ناوړه استفادې په جرم په ټوله کې په 14 کاله تنفیسي بند او 3,000 افغانیو جریمه در باندې تنفیس شي.
ښاغلي منیب وویل چې له ابتدایه محکمې وروسته محکوم کس کولی شي د استناف غوښتنه وکړي. د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د دولتي چارواکو د اداري فساد د دوسیو څېړلو په هدف خپل کار پیل کړ. دغه مرکز له دې وړاندې دوه لنی محکمې ترسره کړې چې په یوه کې یو نظامي سرنوال د 50,000 افغانیو د رشوت اخیستو په تور محاکمه شو. همدارنګه دغه مرکز په یو بل عالی محکمه کې د یو بانک خدماتي کارکونکي د یو مړ شوي کس له حساب څخه د 150,000 امریکایي ډالرو د ایستلو په جرم په 10 کاله و تو میاشتو بند محکوم کړ. د اداري فساد سره د مبارزې په عدلي او قضایي مرکز کې درنو جرمونو ته د رسیدنې محکمه، سرنوالي او ځانګړي پولیس شامل دي او دوی دنده لري چې د دولتي مقاماتو اداري فساد سترې دوسیې وڅېړي. په ورته وخت کې جنرال عبدالوسیع رؤفي په دغه علني محکمه کې ویل چې دا د نوموړي له صلاحیت څخه پورته خبره ده چې یو شرکت ته د قرارداد ورکړي.
ما د رشوت اخیستو هیڅ اراده نه لرله. که تاسې وایئ چې ما دغه پیسې اخیستې، نو د ارزونې پلاوي کسان خو څه زما نوکران نه دي چې دا موضوع زما سره یو ځای لاسلیک کړي. بله دا چې ما نشو کولای چې په یوازې ځان د پلاوي نمایندګي وکړم، نو دا هیڅ امکان نه لري چې یوازې زما په لاسلیک دي دا وړاندیز لاړ سي او دا قرارداد دوی ته اووار کړل سي.
د اداري فساد سترو جرمونو ته د رسیدګۍ ځانګړې محکمې د پلاوي رئیس شیراقا منیب همدارنګه وویل چې د کورنیو چارو وزارت د تامیناتو مرستیال مرتضی رحیمی، د تدارکاتو رئیس نوید الله بخشي، د تشکیلاتو رئیس محمد اکبر رحیمزی، د لوجستیک مرستیال حاجی محمد او د تدارکاتو د ریاست مدیر آزاد خان نصری به هم تر عدلي تعقیب لاندې وي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پاکستان ځینو څېړنیزو بنسټونو ویلي تیر کال په دغه هیواد کې د توندلارو تاوتریخوالی د پام وړ کم شوی. د یادو بنسټونو د تازه خپرو شویو رپورټونو په اساس له افغانستان سره په سرحد کې د پاکستاني پوځیانو پراخ پوځي عملیات مؤثر تمام شوي. په دې اړه له لنډې دمې وروسته یو رپورټ اورو.
دوو څېړنیزو بنسټونو د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ او د امنیتي څېړنو مرکز ویلي تیر کال دغه هیواد د تاوتریخوالي د کمښت شاهد و. دغو بنسټونو د تاوتریخوالي دا کمښت د پاکستان د پوځ په کار پورې تړلی بللی او په دې اړه یې خپلې موندنې تېره اونۍ خپرې کړي دي. دا څېړنیز بنسټونه چې مرکزونه یې په اسلام آباد کې دي ویلي له افغانستان سره په پوله په قبایلي سیمو، بندري ښار کراچۍ او کم نفوسه ایالت بلوچستان کې پوځي عملیاتو تاوتریخوالی کم کړی، خو باید د دې پروسې د دوام لپاره فرقه ای توندلارې او هند ضد ډلې چې په ګڼمیشته پنجاب کې پرتې دي له منځه یوړل شي. د امنیتي څېړنو مرکز ویلي 2015 کال په نسبت په 2014 میلادي کال کې د توندلارو په لاس مرګونه 50% کم شوي دي. اخو د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ ویلي په 2014 کال کې تاوتریخوالی د تیر کال په نسبت 28% کم شوی دی. د نواز شریف حکومت په 2014 کال کې داسې قانون تصویب کړ چې له مخې تاوتریخجنې ویناوې منع شوې او د جماعت له لوډ سپیکرونو د یو بل پر ضد د ملایانو په خبرو هم بندیز ولګول شو. خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د شریف حکومت له دې سره سره ونتوانید توندلارې فرقې ډلې له منځه یوسي. آن د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ ګوند غړیو په ځینو کمپاینونو کې له سپاهي صحابه ډلې سره لیدلې دي. سپاهی صحابه ډله د دیوبندی مدرسې د تفکر په اساس رامنځته شوی چې د پاکستان د جعفریه جنبش پر ضد په ځینو تاوتریخوالیو تورنه ده. دا ډله په خپل نوبت لشکری جنګوي سره اړیکه لري چې جنګوي ډله بیا په بلوچستان او ځینو نورو سیمو کې د څو حملو مسؤوله بلل شوې ده. د امنیتي مطالعاتو د مرکز اجرایي رئیس امتیاز ګل چې یو رپورټ خپور کړی وایي حکومت راتلونکی کال انتخابات په مخ کې لري او نه غواړي مات شي. دی وایي کومې توندلارې ډلې چې پاکستاني حکومت ورسره په اړیکه کې دی مدرسې لري چې لا هم له پراخ نفوذه برخمنې.
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اروپا کې په بیساری ډول د هوا سړېدو د زرګونو افغان عراقي او سوري پناه غوښتونکو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. راپورونه وایي د سړې هوا او ناروغیو له کبله په لسګونو تنه مړه شوي او په ځانګړي ډول پناه غوښتونکي او بېکوره خلک له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. عصمت څاروان ته غوږ دو.
په اروپا کې د سړې هوا څپه دوام لري او لستن نور په پولند کې د سختې یخنۍ له کبله مړه شوي دي. په ترکیه او یو شمېر نورو هیوادونو کې چې په زرګونو تنو پناه وروړې ده، پرله پسې واورو او سړې هوا د پناه غوښتونکو او بېکورو خلکو کړاوونه زیات کړي دي. د سربیا په پلازمینه بلګراد کې د بې سرحدو ډاکټرانو د ټولنې غړي ملینیا رادوسوفیلوویچ رویټرز خبري آژانس ته وویل
د دې لپاره چې په روسي ورځو کې هوا منفي شل درجې ته رسیدلې سختي اخته دي. خلک ورڅخه په ډیر کړاو کې دي. په ټول هیواد کې زکام او ناروغي خپرې دي.
یوه دیارلس کلن افغان پناه غوښتونکي نعمت الله چې یوازې سربیا ته رسېدلی فرانس پرس خبري آژانس ته وویل ډیره سخته ده، خصوصا د شپې په مخه. تېره شپه منفي 15 درجې وې. د همداراز وویل له درو میاشتو راهیسې په سربیا کې انتظار واسي او لا هم نه پوهېږي چې کله به له دې ځایه لاړ شي. پرون دوشنبه په سربیا کې ښوونځي بند ول، خو په مسکو کې چې د هوا تودوخه د سانتیګراد منفي شل ته رسېدلې ښوونځي پرانیستل شول. د سربیا په مرکز بلګراد کې 1500 پناه غوښتونکي چې اکثره یې افغانان ول او په پرانیستي فضا کې اړولي ول ګودامونو ته انتقال شول. ویل شوي چې په سلګونو افغان نارینه په سیمنټي فرشونو ویدیدل او ځانونه به د پلاستیکي کڅوړو په سوځولو تودول. د افغان پناه غوښتونکو استازي محمد مسعود وویل هر شی کنګل دی. په تېره بیا د شپې لخوا دلته هیڅوک پاتې کېدی نه شي، خو موږ ناچاره یو چې نه یوازې مشران مو بلکې مجردان او کورنۍ مو دلته پاتې شي. 22 کلن سلیم شینواری وویل هوا ډیره سړه ده، موږ مجبور یو چې اور ولګو. مرستندویان موږ ته خواړه راکوي خو د یخنۍ چاره مو نه کوي. د سربیا چارواکي وایي چې دغه هیواد ته شاوخوا 1000 افغانانو، عراقیانو او سوریاوالو پناه وروړې ده. په بلګراد کې یو بل افغان برهان زادران وویل اکثره پناه غوښتونکي په اونۍ کې یو یا دوه وارې پولي ته ځي او هڅه کوي چې له پولي واوړي، خو هنګري ته تګ اسانه نه دی. په وروستیو څو ورځو کې په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې لږ تر لږه 13 تنه مړه شوي چې اکثره یې پناه غوښتونکي دي. د یکشنبې ورځ په پولنډ کې د هوا د تودوخې درجه د سانتیګراد منفي 9 ټیټه شوه او د پولنډ د ملي امنیت مرکز د دوشنبې په ورځ وویل چې 10 تنه مړه شوي دي. دغه مرکز په وینا د نومبر له لومړۍ څخه تر اوسه پورې د هوا د سړوالي له کبله د تلفاتو شمېر 15 تنو ته رسېدلی دی. د رسنیو د راپورونو پر اساس وروستای کرسمس په تیرو 160 کلونو کې د روسیې په پلازمینه مسکو کې تر ټولو سوړ کرسمس وو. په یونان او ایتالیا کې هم چې د زرګونو پناه غوښتونکو قربانه دي، په تیرې یو اونۍ کې هوا سخته سړه شوې ده. راپورونه وایي چې په دواړو هیوادونو کې یو شمېر پناه غوښتونکي د سړې هوا له کبله مړه شوې دي. یونان چې تر 6000 زیاتو پناه وروړې ده او اکثره یې سوریې اتباع دي، ډېر پناه غوښتونکي کورونو ته انتقال کړي دي.
دا ژوند رنگونه.
زمانه م عبدالقادر ده.
زه چې وینم تاسو دغه ویالې سره ناست یې، ویالې بند ده، دلته پلاستیکونه پراته دي، ډېر بد بوی هم لګیږي. ته خپل څومره پازابې؟
یاره پازاب خو یم دغه نه خلک مریضیږي، ماشمان مریضیږي، داسې څوک نشته چې بس د صفه کې مونږ خو سبعی زو وخته ما سختن رازو نو بس دغه حالات ده، ګندګي ده زیاته ده.
نو د څوک چې دلته
دا بس د کورو ولا روړي کله د شمالي روړي ګرد غبار ده مرز.
تاسو کور هم دلته ده کنه؟
او زمون کور هم دلته ده. داخل کې ده
تاسو خزانه راوي دلته چوي
نه نه موږ بیرونه چوال ته وړو
د لور څومره بندي سره څومره خرابې ده
سراب خو خمخه بندي یو اړ ده کثافه ده تر ټول شو سرک بند شو او داسې بیا سوګن شې چې پاکي کې شرواله ولا راځي غلطه غزاونه پاکي دی خو نه راځي چې دا صفایي کې پاکي کې خو دا مطلب دا ده چې موږ لاس په لاس شو خپل نو صفایي زموږ خپل ده ځکه چې کتاب وي صفایي نیم ایمان ده
مګر دا کار نه کوي
بس نه کوي څوک
مانانه چې لمړنۍ پښتو خبری مجله مو واوریده اوس سلطان محمد سرور سټډیو ته راغلی څو لمړنۍ دری خبری مجله وړاندې کړې سهار
تشکر ستانیزای صاحب عزیز ساعت 7:30 صبح سلام و صبح بخیر شنوندگان گرامی در مجله خبری صبح امروز سه شنبه 21 جدی و 10 جنوری که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود من سلطان محمد سرور با شما هستم پس از اینکه رئیس جمهور افغانستان دیروز گفت که فساد اداری در ارگان‌های امنیتی و دفاعی باعث افزایش تلفات می‌شود که قابل پذیرش نیست، مسئولان از مبارزه جدی در برابر فساد اداری خبر می‌دهند. دوستان عزیز گزارش مفصل در این باره در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کماندان عمومی ناتو در افغانستان دیروز با لوی درستیز پاکستان ملاقات کرد. حکومت تاجیکستان میگوید که هرگز با گروه‌های مخالف دولت افغانستان گفتگو نخواهد کرد. مخالفان سیاسی حکومت در پارلمان پاکستان دیروز خواستار تحقیقات در مورد ناپدید شدن 4 فعال در هفته گذشته شدند و گزارشگر خاص ملل متحد درباره وضعیت صحی برخی زندانیان در ایران ابراز نگرانی می‌کند. تفصیل اخبار قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان دیروز در راولپیندی با لوی درستیز اردوی پاکستان ملاقات کرد. جنرال جان نیکلسن پس از گفتگو با جنرال قمر جاوید بجوه به وزیرستان شمالی رفت. بر اساس گزارش ها نظامیان پاکستانی در مورد عملیات ضرب عزب در میرانشاه به جنرال نیکلسن معلومات دادند. جنرال بجوه هم به قماندان عمومی مأموریت حمایت قاطع ناتو گفت که پاکستان از تلاش های نیروهای بین المللی جهت افزایش توانایی نیروهای امنیتی افغان حمایت می کند. لوی درستیز اردوی پاکستان نقشه نیروهای بین المللی را برای صلح و ثبات افغانستان مهم دانسته است. حکومت تاجیکستان اعلان کرده که هرگز با گروه‌های مخالف دولت افغانستان گفتگو نخواهد کرد. خدای پیردی خالق رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک رئیس جمهور تاجیکستان دیروز در شهر دوشنبه در یک نشست خبری گفت تاجیکستان یگانه حکومت مشروع در افغانستان را به رسمیت شناخته و با هیچ گروه در داخل خاک این کشور گفتگو نخواهد کرد. این اظهارات آقای خالق در واقع موضع‌گیری تاجیکستان در مورد افغانستان را روشن می‌سازد. پیش از این روسیه و چین که از متحدان کلیدی و استراتژیک تاجیکستان محسوب می‌شوند، گفتگو با طالبان مسلح را تایید کرده‌اند. 6 پناهجوی افغان در اتریش به آزار و اذیت جنسی 18 زن و دختر متهم شدند. مسئول پلیس شهر اینسبروک روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت این پناهجویان که از 18 تا 22 سال عمر دارند در جریان مراسم جشن سال نو در ولایت تایرولین به سوی حداقل 18 زن و دختر دست اندازی کردند. به گفته این مسئول پلیس یکی از پناهجویان افغان به جرمش اعتراف کرده اما سایرین گفتند که چیزی را از آن شب به یاد ندارند. مخالفان سیاسی حکومت در پارلمان پاکستان دیروز خواستار تحقیقات در مورد ناپدید شدن 4 فعال در هفته گذشته شدند. یکی از این فعالان یک استاد سرشناس پوانتون است که از سیاست دولت درباره طالبان و شبه نظامیان همواره انتقاد می‌کرد. 5 عضو حزب مردم پاکستان در پارلمان درباره ناپدید شدن سلمان حیدر شاعر و فعال حقوق بشر و 3 نفر دیگر ابراز نگرانی کردند. این اعضای پارلمان بدون اینکه به کسی اشاره کرده باشند گفتند که چنین به نظر می رسد که این افراد در نتیجه یک عمل پلان شده و هماهنگ شده ناپدید شدند تا صداهایی را که از مسائل رایج سیاسی و اجتماعی در پاکستان انتقاد می کنند خاموش ساخته شود. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در ایران میگوید وضعیت صحی شمار از زندانیان در این کشور خیلی وخیم و نگران کننده است. اسماء جهانگیر دیروز در یک خبرنامه گفت در هفته های گذشته حداقل 8 زندانی در اعتراض به غیر قانونی بودن مجازاتشان اعتصاب غذایی کردند و در حال حاضر میان مرگ و زندگی قرار دارند. یکی از این زندانیان آرش صدیقی است که از مدافعان حقوق بشر به شمار می رود و اعتصاب غذایی را از اوایل ماه جنوری آغاز کرده است. پاکستان برای نخستین بار راکت را از یک تحت البحری آزمایش کرده است. اردوی پاکستان می گوید این راکت که توانایی حمل کلاهک های هسته‌ای را دارد روز دوشنبه موفقانه آزمایش شد. در خبرنامه اردوی پاکستان آمده است راکت از تحت البحری در اقیانوس آرام فیر شد و توانست به هدف اصابت کند. هند و پاکستان که دو رقیب منطقه‌ای با هم به شمار می روند تا حالا بارها گفتند که راکت‌های مختلفی را آزمایش کردند. و نیروهای امنیتی عراق که در نزدیکی شهر موصل با شورشیان گروه داعش درگیر جنگ هستند دیروز دوشنبه پیشروی‌های تازه‌ای داشتند. آنها توانستند اعضای گروه داعش را از یک منطقه در شرق شهر موصل بیرون رانند. اداره خدمات ضد تروریسم عراق میگوید نیروهای این کشور منطقه بلدیه را گرفتند و برای تصرف منطقه سوکار تلاش دارند. این مناطق در نزدیکی پوهنتون موصل موقعیت دارد. دوستان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا از همکارم خلیل سلطانی.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگراد از رادیو زودی مشنوید. کابل دارای هوای سرد می باشد. بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 8، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین منفی 1، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 2، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 5، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 2، آسمان آفتابی. بامیان همچنان دارای هوای سرد است. بلندترین درجه حرارت منفی 3، پایین‌ترین منفی 11، آسمان آفتابی. و فیض آباد نیز دارای هوای سرد است. بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 6، آسمان آفتابی. از توجه و همراهیتان سپاسگزار هستم. موقعات شما خوش.
ساعت 7:37 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزارت‌های دفاع و داخله افغانستان موجودیت فساد در ارگان‌های امنیتی را می‌پذیرند ولی می‌گویند که مبارزه جدی در برابر آن ادامه دارد.
خودم مصمم می‌دانیم تا بیشتر از این و بهتر از این کار بکنیم تا اینکه فساد از دستگاه پلیس ریشه کن شود.
هزاران نفر به شمول زنان از کورس‌های سواد آموزی در سر پل فارغ شدند.
حال فعلا مشکل ما خیلی حل شده. می‌تونیم لاورا بخونیم. میتونیم تلفن را ثبت کنیم که کارتش اشتباه شد. خدا خیر بر ما سهولت ایجاد شده.
سردی بیش از حد هوا در اروپا زندگی هزاران پناهجوی افغان، عراقی و سوری را دشوار ساخته است. مطالب دیگری هم داریم. با تابع تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در اخیر برنامه در پروگرام رنگ‌های زندگی صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم. با ما باشید.
مادر جان، شما چند اولاد دارید؟
من 7 دختر دارم بچیم.
نام خدا، دخترتون چی کار میکنه؟
وزارت‌های دفاع و داخله افغانستان موجودیت فساد را در ارگان‌های امنیتی می‌پذیرند اما می‌گویند مبارزه جدی در برابر آن ادامه دارد. رئیس جمهور اشرف غنی دیروز گفت که فساد در ارگان‌های امنیتی باعث افزایش تلفات شده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت های دفاع و داخل افغانستان جزئیات واضح نمیدهند که چگونه موجودیت فساد باعث افزایش تلفات در صفوف نیروهای امنیتی شده است. اما اردو نهاد امنیتی میگویند برای مبارزه با فساد تعهد جدی دارند و تلاش های آنها نسبت به گذشته با دستاوردها و نتیجه خوب به همراه شده است. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخل افغانستان در صحبت با رادیو آزادی پذیرفت که فساد اداری هم مانند سایر اداره ها در این وزارت هم وجود دارد، اما او مبارزه با این پدیده را خوب مؤثر دانست.
اگر این ریشه یابی بکنیم متاسفانه چیز تازه نیست. در سالهای گذشته به این طرف ما از این ناحیه متضرر هستیم، و اما برمیگرده به این که ما چقدر اراده جدی داریم در امر مبارزه با فساد و یکی را ریشه کن کنیم. شاداد رئیس جمهور در این مورد واضح صدرت و اوامر متعدد داره و ما هم در این راستا تلاش داریم.
پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی گفته بود موجودیت فساد اداری که باعث تلفات می شود برای او و نیروهای امنیتی افغان به ویژه اردوی ملی قابل پذیرش نیست. آقای غنی روز دوشنبه در مراسم ارج گذاری به شهدا و معلولین اردوی ملی در کابل گفت اگر نیروهای امنیتی به اسرع وقت تجهیز نشوند و لباس، مواد غذایی و سایر نیازمندی هایشان در فرصت کوتاه به آنها نرسد، ممکن آمار تلفات این نیروها افزایش یابد. اما رئیس جمهور هم جزئیات و توضیح نداد که چگونه عدم تجهیز با موجودیت فساد اداری در ارگانهای امنیتی ارتباط مستقیم دارد. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید اراده آنها برای برداشتن فساد در صفوف نیروهای اردوی ملی جدی است و تلاش هایشان در این زمینه ادامه دارد. آقای رادمنش بر رادیو آزادی گفت در آینده نزدیک اکمالات و تجهیز نیروهای اردو در هر منطقه ای از کشور به 100% خواهد رسید.
پست به اردو که به 80% زیاد
ما در حال حاضر در صفوف اردو حدود 80% قطعات ما را اکمال کرده ایم و معنایش این است که توانستیم دستاورد در برابر فساد داشته باشیم، و با جرأت گفتم می توانم که در آینده 20% باقی مانده هم حل می شود. افغانستان همواره در مبارزه با فساد مورد انتقاد حلقات داخلی و خارجی قرار داشته، زیرا در جدول جهانی کشورهای عاری از فساد اداری در جایگاه 152 قرار دارد. تنها سومالی و کره شمالی وضعیت بدتر از افغانستان در موجودیت فساد اداری دارند. اما اخیراً تلاش از سوی مقام‌های حکومت افزایش یافته تا با فساد در هر سطح مبارزه شود. تعلیق کار وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی به اتهام فساد و مجرم شناختن و حکم زندان برای یک مقام ارشد وزارت امور داخله به اتهام گرفتن رشوت از تازه‌ترین اقدام‌های حکومت در برابر فساد دانسته شده که در کمتر از یک هفته گذشته به اجرا گذاشته شده است.
در گزارش همکارم شنیدید که پس از اینکه رئیس جمهور افغانستان دیروز گفت که فساد اداری در ارگانهای امنیتی و دفاعی باعث افزایش تلفات می شود که قابل پذیرش نیست، مسئولان از مبارزه جدی در برابر فساد خبر می دهند. در این حال وزارت داخلی افغانستان می گوید در صفوف پلیس با فساد در هر سطح که باشد مبارزه خواهد شد. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت با آنکه موجودیت فساد اداری به صورت مکمل در وزارت داخله قابل انکار نیست، اما وی از افزایش تلاش‌ها برای مبارزه با این پدیده سخن گفت. با گفته آقای دانش فساد عوامل زیادی دارد که باید شناسایی و ریشه‌کن شود. همکارم جاوید نعیمی با معاون سخنگوی وزارت داخله صحبت کرده و نخست از وی در مورد موجودیت سطح فساد در این وزارت پرسیده است.
به اساس هدایت رئیس جمهور افغانستان ما بیشتر خود متحد می دانیم در امر مبارزه با فساد اداری. خوشبختانه در وزارت داخله گام های بسیار خوب در این امر برداشته شده و ما خود مصمم می دانیم تا بیشتر از این و بهتر از این کار بکنیم تا اینکه فساد از دستگاه پلیس ریشه کن شود. کارهای بسیار اساسی و بنیادی صورت گرفت، اما به کارهای بیشتر نیاز است تا اینکه ما بتانیم خود به شکل مکمل از این پدیده شوم دستگاه پلیس و وزارت داخله را پاک کنیم. ما متحد خود می دانیم در امر مبارزه با فساد اداری و آنچه را که جناب رئیس جمهور به اشاره کردند.
واقعی دانش در کدام سطح یافته های شما چی نشان می دهد در وزارت داخله فساد وجود دارد؟
از فساد انکار نمی شه. طبعا که ما مواردش داشتیم و دستاوردهای بسیار خوبم در امر مبارزه با فساد داریم.
اگر مشخصا بگوین که موجودیت فساد تا کدام حد باعث افزایش تلفات احتمالی شده و مشخصا در کدام بخش ها فساد وجود داره؟
خب اگر این ریشه یابی بکنیم، متاسفانه چیز تازه نیست. در سالهای گذشته به این طرف ما از این ناحیه متضرر هستیم، و اما برمیگرده به این که ما چقدر اراده جدی داریم در امر مبارزه با فساد و یکی را ریشه کن کنیم. شاداد رئیس جمهور در این مورد واضح صدرت و اوامر متعدد داره و ما هم در این راستا تلاش داریم و کوشش داریم.
موجودیت بعض از افراد به نام پلیس محلی و یا نیروهای امنیتی که گفته میشه به صورت تخیلی یا خیالی وجود داشتن، این هم به نحو در این بخش شامل میشه یا نه؟
در مورد موجودیت پلیس یا افرادی که وجود ندارد، ما یک هیئتی را چند قبل یک هیئت مشترک بود به تمام ولایت افغانستان سفر کردند، پلیس از نزدیک بررسی کردند. در بخش پلیس محلی بعضی مشکلات وجود داشت که در کاملا ما حل کردیم و در حال حاضر این مشکل برطرف شده.
و قراردادها چگونه جناب دانش در میانشان فساد وجود داره؟
خب بله، شما میفهمین که بخش قراردادها یک سیستم بسیار خوب و شفاف ایجاد شده، هم در سطح تدارکات ملی و هم در سطح وزارت داخله، که در اینجا زیر نظارت جدیه و مسئولین مربوط است، که باورمی است که در اینجا شفافیت بیشتر به میان آمده و کارها خوبتر پیش میره.
نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله، درباره تلاش‌های مبارزه با فساد اداری توضیح داد. ساعت 7:45 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله خبری توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان دیروز با لوی درستیز اردوی پاکستان در راولپیندی ملاقات کرد. حکومت تاجکستان میگوید که هرگز با گروه‌های مخالف دولت افغانستان گفتگو نخواهد کرد. 6 پناهجوی افغان در اتریش به آزار و اذیت جنسی 18 زن و دختر متهم شدند. مخالفان سیاسی حکومت در پارلمان پاکستان دیروز خواستار تحقیقات در مورد ناپدید شدن 4 فعال در هفته گذشته شدند. گزارشگر خاص ملل متحد درباره وضعیت صحی برخی زندانیان در ایران ابراز نگرانی می کند. پاکستان برای نخستین بار راکت را از یک تحت البحری آزمایش کرده است. نیروهای امنیتی عراق که در نزدیکی شهر موصل با شورشان گروه داعش درگیر جنگ هستند، دیروز از پیشروی‌های تازه خبر دادند. و امریکا به 5 تن دیگر از شهروندان روسیه تحریم وضع کرده است. دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. هر دوی ما از همراهی شما تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم آرش همایون برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه وال استریت جورنال چاپ امریکا در شماره اخیر خود تحت عنوان امریکا حملات هوایی را در افغانستان افزایش داده است، مقاله ای را به نشر رسانیده در بخشی از آن می نویسد. بر اساس احصایه نشر شده توسط اردوی امریکا، در سال 2016 میلادی نیروهای هوایی امریکایی به شکل دراماتیک حملات زیاد را در افغانستان انجام داده است. و نوشته روزنامه این یکی از نشانه های آن است که در 2 سال گذشته که بخش اعظم نیروهای بین المللی از افغانستان خارج شدند، ایالات متحده به طور رو به افزایش دوباره در جنگ افغانستان داخل می شود. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد در این جنگ نقش امریکا بعد از آن افزایش یافت که در سال گذشته ایالات متحده به خاطر جلوگیری از پیشرفت طالبان، شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش و سایر گروه‌های تندرو مرتبط با آنها برای توسعه عملیات تهاجمی و دادن صلاحیت‌های بیشتر برای اردوی این کشور تصمیم گرفت. روزنامه وال استریت جورنال اظهارات روز یکشنبه جنرال چارلز کلیفلند را نیز نقل قول کرده که گفته است افزایش حملات نتیجه افزایش صلاحیت هاست و می افزاید که با داخل شدن در سال 2007 میلادی نیروهای آمریکایی باز هم با استفاده از همین صلاحیت ها بر اهداف شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش حملات وسیع را جاری خواهند نگه داشت و به طور مؤثر برای دستاوردهای استراتژیک با افغانها مساعدت خواهند کرد. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، بر اساس احصایه قماندانی مرکزی نیروهای هوایی آمریکا، در سال 2016 میلادی 1337 بم در افغانستان پرتاب شده است که نسبت به سال قبل از آن افزایش حدود 40% را نشان می‌دهد. روزنامه تایمز چاپ آمریکا به مسئله اعزام دوباره نیروهای تازه آمریکایی به ولایت هلمند پرداخته می‌نویسد. ایالات متحده بعد از سال 2014 میلادی برای نخستین بار 300 تن از پرسنل نیروهای خاصش را به ولایت هلمند اعزام می کند تا جلو خشونت‌های طالبان را بگیرد. طالبانی که در این اواخر با وصف حملات هوایی آمریکا و سایر حمایت‌های این کشور از نیروهای افغان قوی‌تر شدند. به نوشته روزنامه تایمز، نیروهای پیاده بحری آمریکا بعد از 13 سال جنگ در افغانستان 2 سال قبل از ولایت هلمند خارج شدند. این نیروها 378 تن از پرسنلشان را در افغانستان تلفات دادند که اکثریت آن در ولایت هلمند بوده است. در ولایتی که هزاران نظامی آمریکایی، بریتانیایی و اساکر سایر کشورهای عضو پیمان ناتو برای 5 سال جنگیدند. در جنگی که در سال 2009 میلادی در این ولایت آغاز شده بود.
مسئولان سواد حیاتی در سرپل می گویند تا سال جاری نزدیک به 8000 تن از کورس‌های سواد آموزی فراغت حاصل نمودند که 80% آنها زنان و دخترانند. فارغان این کورس‌ها می گویند که امکانات خوبی در اختیار آنها قرار داده شده بود و اکنون می توانند لوحه ها را بخوانند و شماره های تلفن را ثبت کنند. عالم رحمانیار با جزئیات بیشتر از منطقه گزارش می دهد.
عزت الله صمیم، آمر سواد حیاتی ریاست معارف ولایت سرپل، بر رادیو آزادی گفت طی سال جاری بیش از 149 باب کورس‌های سواد آموزی از طریق معینت سواد حیاتی وزارت معارف کشور و 210 باب کورس دیگر از طریق سازمان یونسکو در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت ایجاد گردیده بود که در آن نزدیک به 8000 تن تحت آموزش سواد قرار داشتند که 80% آنان را خانم‌ها تشکیل می‌داد. با گفته آقای صمیم، این افراد با اخذ سند از این کورس‌ها فراغت حاصل نمودند.
با همه معلومینه که تشکیل آمدت سواد آموزیست به تعداد 2737 تن سواد آموز تا در کورس‌های سواد آموزی تحت کوشش سواد قرار دادن. در صدر افغانستان برنامه دیگری که وزارت معارف با همکاری دفتر محترم یونسکو در صدر افغانستان راندازی کن، برنامه ALA بوده، یعنی ارتقای سطح سواد در افغانستان. در ولایت سرپل مرکز ولایت، ولسوالی سیاد و ولسوالی سنجارق تحت کوشش قرار دادن که در 5175 تن سواد آموز از این کورس، از 210 کورس سواد آموزی بخش یونسکو در 3 ولسوالی فراغت حاصل کردن.
آقای صمیم، آمر سواد حیاتی معارف سرپل، از ارتقای مکتب سواد حیاتی به لیسی سواد حیاتی در سال تعلیمی 1396 خبر داده می گوید در سال آینده بیش از 150 باب کورس از طریق معینت سواد حیاتی در مرکز و ولسوالی ها و 140 باب کورس دیگر از طریق یونسکو در مرکز و ولسوالی بلخاب این ولایت ایجاد خواهد شد.
و در سال 1396 ما پلان داریم که مکتب و ولسوالی ها که در ولسوالی ها ایجاد بکنیم. مطابق پروگرام دولت که ما داریم، ما تقریبا در سطح ولایت به تعداد 50 بست معلمی داریم که همساله مطابق پلان ما کورس‌های سواد آموزی را در قرارداد ایجاد میکنه. این همساله است، یک تشکیل سواد آموزی است.
تعدادی از فارغان کورس‌های سواد آموزی میگویند که آنان پیش از این بی سواد بودند و حالا خواندن و نوشتن را یاد گرفتند. حالا می توانند مشکلاتشان را در این عرصه حل نمایند. دو تن از فارغان کورس سواد آموزی در زمینه چنین گفتند:
کتاب اساسی و کتاب معود عربی شد و حال فعلا مشکل ما خیلی حل شده. می توانیم لعواره بخوانیم، می توانیم تلفن را ثبت کنیم چه کارتش باشه. بله، خدا خیلی بر ما سهولت ایجاد شده. بر ما کتابچه می دادن، قلم می دادن، چون ما خیلی مشکل ما حل شده. می توانیم.
مسئولین آمریت سواد حیاتی ریاست معارف ولایت سرپل می گویند سال گذشته نیز حدود 10000 سواد آموز در سطح این ولایت از کورس‌های سواد آموزی سند فراغت گرفته بودند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سردی بیش از حد هوا در اروپا زندگی هزاران پناهجوی افغان، عراقی و سوری را خیلی مشکل ساخته است. حدود 7000 پناهجو در سربیا شب و روز را در نهایت مشقت سپری می کنند و کمترین توجهی به آنها شده است. علاوه بر سردی هوا، شیوع بیماری های زمستانی هم از مشکلات دیگر است که شب و روز پناهجویان را خیلی دشوار ساخته است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
این روزها پناهجویان سرگردان از افغانستان و سایر کشورها با یک چالش بزرگ دیگر روبرو شدند، سردی طاقت فرسای هوا و نبود پناهگاه و جایی که گرم باشد. صدها و هزاران تن به دنبال برفباری ها و یخبندی های اخیر در اروپا با مشکلات زیاد شب و روز را می‌گذرانند. تنها در پولند 10 تن در نتیجه سردی هوا جان دادند. در ترکیه و شمار دیگر از کشورهای اروپایی که میزبان هزاران پناهجویند، ادامه این وضعیت زندگی مشکل پناهجویان را مشکل تر ساخته است. اما بدترین وضعیت در سربیا است، جایی که هزاران پناهجو به شمول افغانها با زمستان سرد دست و پنجه نرم می کنند. میلانا رادوسوولویچ یکی از اعضای دکتران بدون مرز در سربیا است. او می گوید با سردی بیش از حد هوا بیماری ها افزایش یافته و مشکل از این ناحیه رو به ازدیاد است.
از اینکه درجه حرارت به منفی 20 درجه سانتیگراد رسیده، خیلی سردی هوا زیاد شده است. از این ناحیه مردم با مشکل زیادی روبرو شدند. در تمام سربیا سینه بغل و بیماری های تنفسی شیوع یافته که می تواند خیلی مشکل ساز شود.
نعمت یک پناهجوی افغان است که 13 سال عمر دارد و به خبرگزاری فرانس پرس گفته است خیلی برای پناهجویان دشوار می‌گذرد، خصوصا در جریان شب. به گفته نعمت، دیشب هوا تا منفی 15 درجه سانتیگراد سرد شده بود. او از 3 ماه به این سو در سربیا منتظر است و تا هنوز نمی‌داند که چه زمانه این کشور را ترک خواهد کرد. در نتیجه سردی بیش از حد هوا در سربیا مکتب‌ها روز دوشنبه بسته بودند، اما در مسکو بان که درجه هوا در روزهای گذشته تا منفی 32 و روز دوشنبه به منفی 20 درجه رسید، فصل دوم مکتب ها گشایش یافت. اما در بلگراد پایتخت سربیا وضعیت چیز دیگر است. حدود 1500 پناهجو که اکثریتشان شهروندان افغانستان هستند، شب و روز را در فضای باز سپری می کنند و اخیراً به گدام ها منتقل شدند. گفته می شود که حدود 100 مرد افغان در فرش های سیمنتی می خوابند و خود را با سوزاندن خریده های پلاستیکی گرم می کنند. محمد مسعود یکی از اعضای اتحادیه پناهجویان افغان در سربیا است. او از مشکلات یادآور می شود که در این چند روز با سردی هوا دامنگیر پناهجویان شده است. خیلی هوا سرد است و همه چیز یخ بسته است، خصوصا در جریان شب. هیچ کس در اینجا ماندن نمی تواند، ولی ما چاره ای نداریم. نه تنها رهبران اتحادیه، بلکه جوانان مجرد و خانواده های ما در اینجا هستند. مقام های سربیایی می گویند در حال حاضر حدود 7000 پناهجوی افغان، عراقی و سوری در این کشور بسر می برند. برهان زدران یک جوان دیگر افغان در بلگراد می گوید اکثر پناهجویان هر هفته برای یکی دو بار به مرز می روند و تلاش می کنند از آنجا وارد هنگری شوند، اما این کار آسان نیست. در نتیجه سردی هوا در روزهای گذشته در کل در تمام اروپا حداقل 30 تن جان دادند که اکثریتشان پناهجویان بودند. در یونان و ایتالیا هم که در یک هفته گذشته خیلی سرد شدند، هزاران پناهجو بدون سرپناه به سر می برند. بر اساس گزارش ها چندین پناهجو در نتیجه سردی و یخبندی هوا در هر دو کشور جان دادند. در یونان حدود 60000 پناهجو به سر می برند که اکثریتشان شهروندان سوریه اند. گفته می شود که بخش بزرگ آنها در جریان زمستان به خانه ها به صورت موقت منتقل شدند.
رنگ های
زندگی.
سلام مادر جان، خوب هستین؟
سلام، خوب هستی دخترم؟
مادر جان شما چند اولاد دارین؟
من 7 دختر دارم بچیم.
نام خدا، دخترتین چی کار میکنن؟
دخترم دیگه تا صنف 6 تا 7 تا 5 اینا تو را درس خواندن، دیگه باز
مشکل بود برشان، نتانستن که تحصیل خود پیش ببرن.
خب چرا به دخترایتان اجازه ندادین که برای درس خود بخونه تا صنف 6 و 7 مکتب خواندک؟ بعد از چرا اجازه ندادین که برن دوازده خود خلاص کنن؟
از خاطر بچیم که شرایط خراب است دیگه، میگن که نرین اجازه نمیده پدرشان، میگه شرایط خراب است، از خانه مبراین زیاد برتان مزاحمت میشه یا مثلا به تکلیف میشین، دمی خانه باشن دیگه بس تان است. از خاطر که خودم هم زیاد به تشویش می بودم، دخترها که می رفتن تا که می آمدن یا موتر پیدا نمی شد یا 5 دقیقه یا انقادر می کردن، نگه زیاد به تشویش می بودم، نتانستن که تحصیل خود پیش ببرن، اجازه ندادیم شانه. دیگه اگه دختر همسایی ما می رفتن مکتب، البته کس آزار داده بودش یا دستگرش گریختانده بود، کدام چیز برشان ضرر رسانده بود، باز دیگه او را که ما شنیدیم، ما هم دیگه اجازه ندادیم دخترها را که مکتب برن.
مادر جان پیامتان به او اشخاصی که دخترها را آزار میتن چی است؟
اونا باید این کار را نکنن، اذیت نکنن کسی را، چرا که دختران باید تحصیل کنن، حق دارن که تحصیل کنن. خدا خودشان فرموده که در زن و مرد تحصیل فرض است، باید بکنن، سواد داشته باشن، باید تو کار نکنن، مزاحمت نکنن، آزار نتن دخترهای مردم، چرا که افغان دخترهای افغان هم حق دارن که تحصیل کنن. اگرچه حتما هم شیرهشان میرن، دخترهایشان میرن مکتب، مگر مزایم دخترهای مردم میشنه تو باید نکنن، باعث میشه که مردم اولاد خود نمیمانن که تحصیل کنن.
السلام علیکم، وقت به افغان